السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره اونیزه خبرونه سندرې جادوګرې هم لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال د خبرونو سرټکی د سواد کامی جرګې د غوښتنو پوره کېدو له وجې سبانه احتجاج ځنډولی. عوامي نېشنل ګوند د داخله او خارجه تګلارو ټاکلو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ وایي په شام کې د بشري رسوایۍ ذمهوار شامي حکومت ایران او روس دی. د سواد قومي جرګوایي د غوښتنو پوره کېدو نه پسې د اتوار د ورځې احتجاج ځنډولی دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر مختار یوسفزي هغه غوښتنې په ګوته کړې چې حکومت ورسره منلې دي، نو ځکه یې احتجاج ځنډولی دی.
په چک پوسټونو باندې د خلکو زورول، بندول، د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي، سرچ اپریشنونه، د معقول انټیلیجنس معلوماتو په ذریعه کول، او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچس موجودګي ډېره ضروري ده. په 13 تاریخ په مظاهره کې چې په کمو خلکو مقدمې جوړې شوې دي، دا مقدمې واپس اخیستل.
د تیر تور پر د سواد کمی جرګې په بلنه په زرګونو خلکو د دغو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په 400 کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان زیاته کړه: مون خو د کلونو نه چغې وهو چې د خدای لپاره هغسې یوه ټولګوندیزه غونډه راوبلئ، څنګه مو چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس راغوښتې وه. زمونږ د ګوند دا غوښتنه ده چې دغه غونډه کې دې د خارجه او داخله تګلارې اثرینه او تعیون وشي، او همدغه تګلاره دې بیا پارلیمان ته د وړاندې کولو نه پس منظوره کړل شي. په دغه خبری غونډه کې ښاغلي ولید یا تکړه چې آئین کې د عدلی او پارلیمان ترڅنګ د ټولو ریاستي ادارو د اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل حد وپیژني. هغه وویل چې داسې ښکاري د احتساب اداره یوازې د نواز شریف احتساب کوي، او د عمران خان د صوبایي حکومت د یو عرب ونو او په حیات آباد کې د ناقصه پل منصوبې درغلي ورته نه ښکاري. د فاټا سیکریټر چارواکی وایي چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او پرمختګ لپاره یې د لس کلنې منصوبو په لړ کې زر ارب روپۍ مختص کړي دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیداوار او ترقۍ د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وویل:
روډ زپارا، هاسپیټل وغیرہ، دا ټول ار یو شی چې دغه نه خل لپاره موږ 1000 ارب روپۍ کې خوې. نو دا 10 ایئر فاټا ډیولپمنټ پروګرام دی چې موږ خپل ځکه کم هغه څنګه نی گورنر، ایکس گورنر او هغه موږ راغوښتي بورډ اف ډایریکټرز بکاټا میټینګ او شو موږ اوسنن سبا چې کم گورنر ځا چیئرمن او نو دې کې موږ ایډیشنل چیف سیکرټری فاټا سیکرټری.
دا په داسې حال کې ده چې مرکزی حکومت غواړي قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې د ولسي غوښتنو پوره کولو په موخه ګامونه پورته کړي. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل پر غلام خان لار کار بشپړ شوی، او له مرکزي حکومت ورته ویل شوی چې په دوه اونو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیزي. د غلام خان بندر د انجینرۍ چارو مشر محمد نور وزیر مشال لیډیو ته وویل د غلام خان بندر په دریو برخو ویشل شوی دی: یو د مسافرو لپاره ټرمینل، دویم د افغانستان د مالونو د کتنې او تالاشی ټرمینل، او دریم افغانستان ته د پاکستانی مالونو د تالاشی ټرمینل دی. د شمالي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو ویلي دي چې د غلام خان د پروژې له بشپړېدو سره به تجارتي راکړه ورکړه زیاته او د خلکو اقتصادي ودې ته لار برابره شي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په ششدرک سیمه کې یو ځانمرګي بمی چاودنې یو کس وژلې او لږ تر لږه شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په کابل کې د مشال خبریال وایي د چارواکو له قوله زیاتوي چې ځانمرګي بریدګر پیدل د یوې حکومتي ودانۍ لوی دروازې سره ځان ته چاودنه ورکړې. چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دا مهال د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. اخوا د افغانستان د لښکرګاه ښار په دویم امنیتي هوده کې ځانمرګي برید شوی دی. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وای برید د موټر په واسطه شوه ده. نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې د موټر بم په دغه چاودنه کې د ملي امنیت یو تن وجل شوه او اته ولسی وګړي چې خځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د دې برید پړه طالبانو په غاړه اخیستی ده. بلخوا د هلمند چارواکي وایي چې هم نن سهار د نادی علي ولسوالۍ ماتکۍ سیمه کې امنیتي ځواکونه د دانمرګي برید هڅه ناکامه کړې ده او بریدګر یې وجلی دی. د چارواکو په وینا هم په دې سیمه کې نن سهار یو هاموي ټینک چاودېدلی چې پکې دوه افغان سرتیري وجل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سلوان ویلی چې د واشنگتن لپاره ګرانه ده چې په شام کې د حالاتو د قرارۍ لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. سلوان دا خبره په شام کې د یوې میاشتې ډزبندۍ لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روس مزاحمت ته په اشاره کړې ده. هغه پرون په برسلز کې خبریالانو ته ویلي، موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی شو له روس سره د مذاکرو لړۍ او رابطې ټینګې وساتو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په وینا د سختدریدو اسلام پالو ډلو پر ضد د مبارزې له پراختیا سره د روس او واشنگتن ترمنځ همکاري ګرانه شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په روس، ایران او د شام پر حکومت په شام کې د روانې بشري رسوایۍ د ذمهوارۍ تور پورې کړ. ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل، هغه کارونه چې روس، ایران او د شام حکومت په وروستو کې په دغه هیواد کې کړي د بشریت مخ یې تور کړی. ډونلډ ټرمپ په داسې وخت کې دا څرګندونې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د دیرش ودنۍ اوربند د ټینګېدلو په وړاندیز رایګیری کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د سوات قومي جرګې د اتوار په ورځ رابللې احتجاجي غونډه ځنډولې چې په سوات کې په امنیتي پوستو د خلکو ځورونې په اړه رابلل شوې وه. د پاکستان او افغانستان په پوله د شمالي وزیرستان غلام خان ترانزیت لاره به د مارچ په میاشت کې سوداګرو لپاره پرانیستل شي. ځایي اوسېدونکو د دې اعلان هرکلی کړی.
اور سره دې سره لکه د سوداګرو ډرایورانو کوم چې دا ټرکونو مالکان دي هغه ولا هوټلونه ور سره ګودامونه دا ټول به ور سره باندې.
پابنو کې د وزیرستان ځوانانو احتجاجي مظاهره کړې او د پولیسو په تعویل کې وژل شوی ځوان د پیښې په لټونو غوښتنه کړې.
نو موږ د پولیس نه دا غوښتنه ده چې اول خدای نیولې په سودا دا ثبوت ته ښکاره کړي میډیا ته چې ولې نیولې او څه جرم یې کړی او اخر زموږ وزیرستانیانو په څه ګناه ده.
ونیس خبرونه سندرې جادوګرې کې د غزل د استاد غلام علي د ژوند او هنر په اړه معلومات درکو.
کم هارمونیم کې دا نو موږ سره الفاظو نه نشته دغه اردو کې هم مطلب دی چې سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق.
لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سوات قومي جرګې د اتوار په ورځ رابللې احتجاجي غونډه ځنډولې ده. دا له هغه وروسته ده چې د یادې جرګې مشرانو د جمعې په ورځ له حکومت او امنیتي چارواکو سره لیده کاته وکړل. دوی وایي حکومتي او پوځي چارواکو یې د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د یادې جرګې له مخکښ او د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر سره غږېدلی دی. راځي چې رپورټ یې واورو.
د سوات کمی جرګه وایي د اتوار په ورځ په منګوره کې رابللې احتجاجي غونډه یې ځکه ځنډولې ده چې حکومت او پوځي چارواکو ته یې وړاندې کړې غوښتنې منل شوې دي. د دې جرګې مشر مختار خان یوسفزي بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې د دوی منل شوې لوی غوښتنې داسې بیان کړې.
په چیک پوسټونو باندې د خلکو زورول بندول او په هغې باندې د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي سرچ اپریشنونه د معقول انټلیجنس معلوماتو په ذریعه کول او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچر چې کوم دی موجودګي چې ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کمو خلکو مقدمه جوړی شوې دي دا مقدمه واپس اخیستل.
د سواد کمی جرګې یو بل مخکښ حاجی زاید خان ویل، پر امنیتي پوستو د خلکو ځورول کېدو بندولو په څیر د دوی ټولې غوښتنې پر ځای وي، نو ځکه یې د اتوار په ورځ احتجاج رابللی و.
په دغه احتجاج کې نه چا روډ بند کړی، نه ټوپک راغستی دی، نه لوړ راغستی دی، نه ټریفک جام کړی دی. د دغه ظالمانه ایف آی آر خلاف موږ د احتجاج په تور باندې د اتوار ورځ جلسه نه اعلان کړه.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید خان څخه مې وپوښتل چې د نورو سیمو غوندې په سوات کې هم ولې د امنیت چارې پولیس نه اخلي. نو هغه وویل د سوات حالات له نورو سیمو بدل دي.
خدای جی سوات چونکہ الٹا سینسیٹیو ایریا دا اور دے ڈر خراب وقت تیر کڑے سوات کے اور خیال دے تدریج رو رو بدئی کمائی اور دا ختمائی پرمانٹ شے ہونا دے ما ذاتی طور پر خیال دے جی کل پوری یقین ہوشی فوج تے چپئی دا اس پر نکی گی دے سے لارج سکیل اٹیک یا انکرشن ما خیال دے رو رو وٹرو کی الٹا دا.
د سواد کمی جرګې مخکښ مختار خان یوسفزی وویل دوی په تمه دي چې ورسره سوي ژمنې به پوره سي او کنه پوره کیږي نو د ده په وینا مجبور دي چې بیرته په احتجاج لاس پورې کړي. دا له هغه وروسته ده چې په سواد کې د رواني میاشتې پر 13 نېټه هم ولس د امنیتي پوستو او یو شمېر نورو مسلو پر ضد احتجاج کړی و او اعلان یې کړی و چې د فروری پر 15 به په مینګوره کې لویه احتجاجي غونډه کوي کومه چې اوس ځنډول سوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عوامي نیشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان د احتساب په قومي اداره یا نیب نیوکې کړي دي او هغه په دې تورنه کړې چې یوازې مخصوصو مسلو ته پام کوي. نوموړي ویلي چې د ملکي ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه د سیاسي ګوندونو او نه هم د ملک په ګټه ده. هغه دا خبرې د جمعې په ورځ په 4 کې د خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ یې نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان د احتساب قومي اداره نور مسلو ته پام نه کوي او یوازې په نواز شریف پسې سوي ده. اسفندیار ولی خان دا خبره د جمعې په ورځ په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه د خپل ګوند د مخکښانو تر مشورتي غونډه وروسته په 4 کې خبري غونډې ته وکړه. هغه په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف پر دوو پروژو د نیوکې په توګه وویل دا د یو عرب ونو سونامی په اړه چې څه لیکل کیږي او ویل کیږي او په حیات آباد کې چې په یو عرب 80 کروڑ یو پل جوړ سو او اوس درنې لارې نسی پرتلای. د احتساب ادارې ته دا نه ښکاري او یوازې په نواز شریف پسې سوي ده او په بل نور څه کې دلچسپي نسته. اسفندیار ولی خان ویل موږ تل ویلي چې سیاسي مسلې عدالت ته موړی خو ځینې ګوندونه داسې سته چې زور یې پر دغه خوا دی چې کله عدالتونه پر سیاسي مسلو پریکړې کوي نو عدالت ته خو به څوک څه نه وایي. د عدالت احترام به وي خو پر پریکړو نیوکې کول د هر سیاسي وګړي حق دی. نوموړي وویل په ملکي د ځینو مهمو ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه یوازې رامنځته سوې ده بلکې لا پسې زیاتېږي کومه چې د ده په وینا د هیڅ ګوند او ملک په ګټه نه ده. په آئین کې چې ادارو ته کوم واک ورکړل سوی دی باید هغوی په هغه چوکاټ کې دننه پاتې سي او که هر اداره پر آئین کې ورته ټاکل سوی حدود ومني نو زما په خیال به څه مسله نه وي. اسفندیار ولی خان دا هم وویل چې په پاکستان کې د چین سفیر باور ورکړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لویدیزه یعنی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکې برخه به خامخا جوړیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. چارواکي وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت لاره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیزي. د دې لارې د تړل کېدو سره ځایي سوداګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي او د دواړو هیوادونو ولسونو د ستونزو ښکار شوي. په دې اړه شاهین بونیری نور معلومات راکوي.
چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت په لارې کار بشپړ کړی دی او د مارچ په وړومبۍ ونۍ کې به د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ د هلو ځلو لپاره پرانیزي. په دغه اړه روانه ونۍ په شمالي وزیرستان کې د پوځ لوړپوړو چارواکو د ځایي مشرانو سره یوه جرګه هم کړې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی په دغه اړه وایي
غلام خان لاره بنده ده، مونږ ټرمینل باندې کار شروع کړی، آلموسټ امید ده چې 25-26 پورې چې دی کنه دا ټرمینل کار مکمل شي. فرسٹ ویک آف مارچ کیوں گا ان شاء اللہ ٹریڈ دوبارہ چسنگ اما تو جنرل صاحب کمیونیکیٹ کرے ہوا کہ آپ کھولنے کی تیاری کر لیں، ہم فرسٹ ویک آف مارچ کیوں گا کھلا ہوا لگے ان شاء اللہ.
د غلام خان ټرمینل د تعمیر د پروژې مشر انجینر محمد نور وزیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د ټرمینل 95% کار پوره شوی دی او په دې کې د سوداګرو او مسافرو لپاره بیلابیلې اسانتیاوې ورکړل شوې دي. نوموړی زیاتوي
دا پروجیکټ مو شروع کړ الته په غلام خان بارډر په 0.0 باندې. په دې کې درې سیکشنې دي، یو پیسنجر ټرمینل دی پیډیسټریان کنه چې کم پیدل خلک زی راځي، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنه چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه راځرومي هغه الته سکیننګ دغه بکیږي نو ان وړ مخکې بدرومي کنه، او بل دی ایکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو الته باغه سکیننګ دغه بکیږي آل سکیورټی میئرز کنه هغه به دغه کیږي نو هغه نه پس به دا مال افغانستان ته درومي.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د سربا ځای خلکو ته روزګارونه ترلاسه شي. په دغه اړه یو قبایلی مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته وویل
پدې بوځه خلک روز تګرو تګوي چې کوم دې برا ناراضي هو ناراضي په لیګل طریقہ باندې، او چې کوم خلک ترانزیت کوي سوداګر دي هغه پټ رکونه لټکیږي ان لوډ باکیږي والتا سنتره لګولې دي په دې کې ایسو باندې دومره پرابلم وي زر زر په بارے غولغوي پکې اور سره دې سره لکه دې سوداګرو ډرایورانو کوم چې دا ټرکونو مالکان دي هغه ولا او ټلونه ور سره ګودامونه تا ټول باور سره باندې مو خدا وایي چې لکه د مونږ میران صاحب بالکل سیم د پېښور یا د لاهور یا د کراچي دغه سنتي کاروبار بوي.
چارواکي وایي چې د غلام خان ترانزیت لار افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تر ټولو لنډ لار ده او که په دې تجارتي هلې ځلې پیل شي نو د پولي دواړو خواوو لسنو اقتصادي وضع به ورسره ډېره ښه شي. دا لار تر ډېرې مودې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله تړلې پرته وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې هر کال د 300 نه 1500 پورې نوکری پیدا کوي او د دوی په خبره دغه نوکرو باندې رومبه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو ته اهمیت ورکوي، خو بلخوا ځوانان وایي چې په دغه نوکرو غیر قبایل برتی کیږي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورت کې دی.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې هر کال ځوانانو لپاره د 300 نه 1500 پورې نوکریانې پیدا کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په فاټا سیکریټریټ کې د پیداوار او د ژوند د معیار د ښه کولو د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وایي چې دغه نوکریانو لپاره دوی ډومبه د قبایلي سیمو ځوانانو له اهمیت ورکوي.
جاب اپورچونټیز باره کې چې دې کنه موږ کم از کم کال 500 سیټونه چې دې کنه دا دا مطلب مینیمم تاسو ته ویم لګي دا کوم غوړ او تاسو کوړ او تاسو ډپارټمنټ چې دی آل ډپارټمنټ چې دی کنه طبيعت ډیر زیات شي.
خو د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیې په خوانی مشر صفدر داوړ بیا وایي چې که څه هم په قبایلی سیمو کې د سرکاري نوکریو مواقع خورا مستکیږي، خو په دغو نوکریو د قبایلی ځوانانو پر ری بهر نه خلکو ته نوکرۍ ورکول کیږي.
هر ډپارټمنټ کې فالټا سیکریټ چې ته وګوره ټول د نان لوکل نه ډاک دی، دا سې چې ته وګورې دا نور چې کوم دفتر دي دا اف ڈی اے شوا یا نور چې فاټا څومره دفتر دي تا ته به 2% هم قبایلی نه پکې وکړي، باوجود دې دی چې اعلی ایجوکیټډ کسان اوریج کیږي. په ټول صاحب ټایم کې چې کوم یولس کارخانه جوړ شوې میرانشاه کې مچسو کارخانه وا اولم فیکټری وا داسې پاړه کې د سیګریټو فیکټری وې باجاوړ کې د تیلو فیکټری وې ار ایجنسی کې داسې ماربل سیټي وداغه کې چې کوم مومند ایجنسی کې نو په کار دي چې هغه زړې کارخانه هم فعال شي هغه بیا پاکي په ضرورتو ځوانان به خپل روزګار پیدا کړي.
خو بل خو د کورم سره تعلق لرونکي نایلا الطاف وایي چې قبایلی سیمو کې کجینکې غواړي هم خود ټولنیزو قدغنونو لامل نه شي کولای چې نوکرۍ وکړي.
البته چې د جینکې او د الکانو مانس کې کمیونیکیشن نشي کېدلی کنه پر ابز ډیر مالکانو سره مشرانو سره اوله پرمیشن نه لوم دا کار کول غواړم دلته او هم څه پروبابيليټي نه دا وي د اکسپټم کی سوسايټي به ما اکسپټ کی ال دکی داسې کار کول تا کنه به کی
په فاټا سیکریټریټ کی د پروډکشن او د لایولیهود د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ یاتوی چې سخ کال د قبایلی سیمو د ترقیاتی بجټ په مت کې 40 روپۍ تجویز کړل شوې دي چې په کې د ځوانانو د روزګار لپاره هم یو ځانګړی رقم اخو ده شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے تاسو دا مشال ریڈیو خبرونا تا وگیے پرون په بنو کې د وزیرستان ځوانانو احتجاجي مظاهره کړې او د وژل شوي یو ځوان د پیښې پلټنو غوښتنه کړې. د احتجاج په وخت دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د زیارت په ورځ د وژل شوي ځوان قاتلان دې گرفتار کړل شي. دوی وایي په بنو کې د وزیرستان یو ځوان شریف الله دریو کسانو په چړو ووژلو. تفصیل د داوود خټک په رپورټ کې اورو.
په بنو کې د جمعې په ورځ ځوانانو یو لاریون ترسره کړ چې له حکومت یې پکې غوښتنه وکړه چې د زیارت په ورځ د وژل شوي یو ځوان قاتلان دې گرفتار کړل شي. د دوی په وینا د زیارت په ورځ د بنو مونډان سیمه کې د وزیرستان شو اوسیدونکي شریف الله درې کسانو په چاړو وهلې او وژلې دي چې د درېو کسانو پر ضد اف آی آر هم درج شوی خو قاتلان لا نه دي نیول شوي. مظاهره کوونکو تور ولګو چې څو ورځې وړاندې د وزیرستان غلام خان اوسیدونکي اختر نواز پولیسو د هوټل نه اوچت کړی وو چې حوالات کې یې بندي کړی وو. حوالات کې د نوموړي صحت ناڅاپه خراب شو چې روغتون ته پرسیدو سره یې سا ورکړه. د پولیسو په وینا د ډاکټرانو د راپورټ تر مخه نوموړی د زړه د دورې له امله مړ شوی وو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم غړی اسدالله شاوای پولیس ته په ډاګه کړی چې په کوم تور یې اختر نواز په حوالات کې بند کړی وو.
موږ د پولیسو نه دا غوښتنه ده چې اول خدای نیولې پس دا دا ثبوت ته ښکارا کې میډیا ته چې ولې نیولې او څه جرم یې کړی او اخر زموږ وزیرستانیانو
یو بل تن عطا رحمان وای اختر نواز د پولیسو په حالات کې ساور کړي نو پلټنې دی وکړې شي.
میرزا غوښتنا د صاحب چې میرزا اختر نواز سکیم په حوالات کې وزیر سکیم د کانا وخت شو دا میرزا د تورا انصاف غوړي چې دا قامت انصاف نه لاو شي
بلخوا د بنو پولیس وایي چې پرون د وزیرستان ځوان چې وژل شوی د هغه د وژنې په ضد یې په درې کسانو اف آی آر درج کړی او زر به گرفتار کړل شي چې ملزمان درې واړه ورونه دي او د مونډان اوسیدونکي دي. دوی وایي د دغه کسانو یو بل سره معمولي تکرار شوی چې بیا درې کسانو د وزیرستان د غزوان شریف الله په چاړو وهلې او مړ کړی دی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدل شي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحثونه تاوده شوي دي چې د پاکستان په وفاقي جمهوري نظام کې ډېر وخت د پارلمان سره دی او کله سپریم کورټ سره. زموږ همکار شاهین بنیری په دې موضوع د قانوني او سیاسي چارو د پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په خپل یو لنډه فیصله کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون د مشرۍ لپاره نااهل وګرځو. د مسلم لیگ نون مشرانو دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د دین وروسته په پاکستان کې دا بحث تود شوی دی چې د پاکستان په وفاقي جمهوریت نظام کې ډیر واک د پارلمان سره دی او که د سپریم کورټ سره. په دغه اړه د سیاسي او قانوني چارو په اپراسیاب خټک وایي چې په آئین کې د پارلمان او سپریم کورټ د کار او اختیار سپیناوي شوی دی او باید دواړه په خپل خپل دایره کې کار وکړي. نوموړی زیاتوي
دا موږ څنګه یې سره خو آئین نه جوړو چې اوس دا بحثونه کوو. مطلب آئین کې خو دا خبره حل شوې دي. پاکستان کې یو شاکی پارلماني جمهوري نظام دی آئین کې لیکل شوی دی. دیکھیے پارلیمنٹ ځکه محوري رول لے دی
د نواز شریف پر ضد د سپریم کورٹ د پریکړې پاړه د های کورٹ پخوانی جج او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وای کوم جج چې د خپل واک نه بهر فیصله کوي نو بیا داسې فیصلې په ولس کې متنازع وګرځي.
عدالتونه چې سر رائے لري نو هغه په خپل فیصلو کې کار کوي. کوم جج چې د فیصلو نه بهر مطلب دا چې خبر کوي نو هغه دا اداره جدا دا متنازع کوي ځکه چې کومه فیصله دې کوي نو د هغه فیصلو په شابه نه بیا د مخالف فرق چې د چا خلاف فیصله شوی نو هغه لکه څنګه چې نواز شریف یا دغه پارټۍ یا نور هم سیاسي جماعتونه دا موقف لري چې دا فیصلی چې دي دا په انصاف او د قانون او د عین مطابق نه دي، بلکې دا د سیاسي جوش او د سیاسي جذبې ته ته او مطلب په شاته د دې نور قوتونه دي چې هغه دې ته دا حکم ورکړي چې دا فیصله داسې وکړي.
بلخوا د قانوني چارو یو بل په قاضی انور وایي که چېرې یو قانون د عین د بنیادی اصولو خلاف وي نو بیا د سپریم کورټ سره د کله دم کولو اختیار شته، خو د نواز شریف پر ضد چې کوم قانون کارول شوی دی هغه د عین د بنیادی اصولو خلاف نه و. نوموړی وایي
یو قانون د عین بنیادی اصول چې دی هغه به اختیار جوړ شي، نو هغه چې دی بیا سپریم کورټ هغه د پورې کله دم کې کوم هغه پورې چې دی د عین نه متصادم دی ترمیم شو هغه عین نه متصادم نو او نه د پاکستان د سکیورټی سره دا غسر کړی دی. نواز شریف که صدر وي که نه وي پاکستان دفاع ته په دې باندې شاسر راځي. اما دا ده چې سړی که خپل اختیارات په دې طریقه استعمالوي نو هغه سره شک او چوبات زیاتېږي.
د یادونې وړ ده چې د ګوند د مشر په حیث د نواز شریف د نااهلین وروستو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دي چې د مارچ په درېمه نیټه د سینټ په انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون کاندیدان د خپل ګوند په ټیکټونو په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی.
ټولنه او سختریزي اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر ردی عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې تیر کال له دوی سره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 210 قضیې ثبت شوې وې، خو سخ کال دا شمېره 115 قضیو ته راټیټه شوې او ډېرې قضیې پکې حل شوې هم دي. نور حال له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې سکل د تیر کال پر تله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې کمواله راغلی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تیر کال منګه 210 قضیې درلودلې، اما سکل منګه 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نور اداراتو ته زیاتره ثبتلې چې زیاتره ادارات په دې کار کوي. ارقام به شاید هر اداره کې دوه نوې سل حقوق بشر کې تقریبا 110 قضیې ثبت راجستر شوي، خو موږ ټول ادارات په ګډه سره کوو. حقوق بشر ته قضیه ورشي بي ته د خپل چارو ریاست ته رالیږي او د امن کور کې هغه ته خدمات هم برابرېږي او هغه ته وکیل مدافع نیول کېږي.
د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې د امن کور په نوم یو څانګه هم پرانستل شوې ده. په دغه څانګه کې هغه میرمنې ساتل کېږي چې د بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو لاملونو له وجې ژوند لګواخ سره مخ وي. میرمن عمرانی وایي چې اوس مهال ورسره د امن په کور کې هم یو شمېر میرمنې شته دي او دوی هڅه کوي چې له کورنیو سره یې ستونزې اوارې کړي او خپلو وارثانو ته یې وسپاري.
د امن فکر کې فعلا موږ 30 قضیې او تقریبا 12 ماشومان په شاوخوا کې لرو او بعضي هغه قضیې چې د جمهور د فرمان په اساس باندې مابس نه سکه موږ و قضیې د لودل چې فارغ شوې دي او د امن فکر کې هغه هم محرمي شریته سپارل شوې دي او زیاتره د دوران لاندې 14 قضیې موږ سره دوالې ته معرفي کړل چې زیاتره باندې کار روان دي.
انیسا عمرانی وایي چې پر عدلی او قضایي ادارو سربیره په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هغه ادارې دي چې د ښځو د حقوقو د لاسه کولو لپاره کار کوي. نوموړي په هغه میرمنو چې د تاوتریخوالو سره مخ دي او یا هم له خپلو حقونو څخه محروم دي غږ کوي چې خپلې قضیې پر عدلی او قضایي ادارو سربیره د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقونو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي. دوی مکلف دي چې حل لارې ورته ولټوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې ده. لن خبرونه له مجید باور اور.
د سواد قومي جرګه وایي د غوښتنو پوره کېدو نه پسې د اتوار دوره د احتجاج ځنډولی دی. عوامي نشر ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټول ګوندي د غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په چارسده کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا خبره وکړه. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او پرمختګ لپاره یې د لس کلنۍ منصوبو په لړ کې زر ارب روپۍ مختص کړي دي. پاکستانی چارواکی وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پر غلام خان لار کار بشپړ شوی او له مرکزي حکومت ورته ویل شوی چې په دوو اونو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیزي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په ششدرک سیمه کې یوه ځانمرګي بمي چاودنې یو کس وژلې او لږ تر لږه شپږ کسان یې ژوبل کړي. تر دا مهال د دې برید ذمهواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان د لښکرګاه ښار په دویمه امنیتي حوزه کې ځانمرګي برید شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان آربس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د دې پرمختګ مبارکي ویلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جے سلیون ویلی چې د واشنگتن لپاره ګرانه ده چې په شام کې د حالاتو د قرارۍ لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په روس، ایران او د شام په حکومت په شام کې د رواني بشري رسوایۍ د ذمہواري تور پورې کړ. ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روس، ایران او د شام حکومت په وروستو کې په دغه هیواد کې کړي د بشریت مخ یې تور کړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام سندرې جادوګری. د دې اونۍ په سندرې جادوګری خبرونه کې د غزل د استاد غلام علي سو مشهور غزلونه او داغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات اوري. سندرې جادوګری خبرونه هارون باچا جوړوي.
سلیم شهیز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونې خبرونه د استاد غلام علي غزلونو د غد ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړی شوی. غلام علي د اردو ژبې په غزل بولو سندرغاړو کې منفرد مقام لري. هغه ویلي یو شمېر غزلونه په ولس کې داسې مقبول شوی چې خوند او مزه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. غلام علي هندي کلاسیک موسیقي له استادانو یاد کړی او د کتونکو په اند نوموړی بریالی شوی چې د غزل ویلو د یو ځانګړي سبک څښتن شي. آشتی کا وہ زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسوں بہانہ
بہانہ یاد خون درد دل کی داستان بے رخی کے ساتھ بے رخی کے ساتھ بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کی داستان کلائی میں تیرا کنگن گھمانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشق کا زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات
د غلام علی پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1940 کال په دسمبر میاشت کې د پنجاب سیالکوټ ښار ته نږدې په کالیکی نومي سیمه کې زیږیدلی. د هغه پلار د دې لپاره چې د بړې غلام علی خان موسیقي خوښیدله پر خپل زوی غلام علی نوم کې خود. بړې غلام علی خان چې د هندي موسیقۍ لوی استاد یادیږي په لاهور ښار کې ژوند کاوه. وړوکی غلام علی به له خپل پلار سره یو ځای دغه نومیالي استاد کلاسیکي موسیقي اورېده. د غلام علی پلار زړه وکړل چې بړې غلام علی خان ته ولاړ شي او خاص ورته وکړي چې د زوی په خپلې شاګردۍ کې واخلي. استاد ماشوم غلام علی ته وویل چې یو څه ورته ووروي. هغه په ویره ویره هم د استاد یو کمپوزیشن ووروه چې د استاد خوښ شو. پر غلام علی مینه راغله او د خپل شاګرد په توګه یې قبول کړ. په پیښور کې د موسیقۍ استاد آصف حسین وایي د غلام علی دا کمال بس دی چې د غزل د شهنشاه مهدی حسن په دور کې د ده په غږ کې ویل شوي غزل ته هم خلک غوږ ونیسي او خوښ کړي. د آصف حسین په خبره غلام علي دا استعداد هم درلود چې په یو غزل کې له یو څخه زیات راګونه وکاروي.
مهدی حسن صاحب خپل ډېر غټ یو مقام لري، دا هو په مرد مقابل چې موږ بل شخصیت ګورو نو هغه غلام علي راځي. دواړه حسیان چې کوم دی هغه لیجنډ دی. نو غلام علي صاحب چې کوم کارکردګي کوي په دنیا کې نو ډېر منفرد سرونه انټروډیوس کړي دي غزل کې. کوم شد سرونه دي، مطلب یو راګ چې کوم دنه د نور سرونه مر سره تش کول دا ډېر ګرانه خبره ای. لکه یو سکیل دے بلاول دے آگے کی دے نو سرونا ایمن یا چرتا مولوی تا سڑے لاتھی چرتا راگونا تو بل راگونا سا نو آگا کارونا غلام لکھے بے خطر کی سارا پیش کری دی خلکو دا مشر میل مونگا ورطا ویل شروع گا دو درے راگونا مکس کرل یو غزل کے ہندوستان کی دیر میوزک کے دو کانٹریبیوشن دے آشا بھوسلے سارا دیر خرب غزلونا داغو دی امتا سے. نو غلام علی صاحب چې کوم د وینا او د انداز هغه نه علاوه دا کوم هارمونیم کې چې کوم امور دي نو زما سره الفاظ نه نشته. دا اردو کې هم مطلب دی چې سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق
د نومیالی هندی سندرغاړی آشا بوسلې په آوازونو مو د سندره واورېده. اوریدن کو د مشال رادیو د دیونه پسندری جادوګری خبرونه کې د غلام علی مشهور غزلونه او دغه د هنر په اړه لند معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي غلام علی اردو غزل ولسی کړی دی. د په وینا غلام علی د اردو ښکلی شعرونه راغستی او دغه د مزاج مطابق یې کمپوزونه ورته جوړ کړي او ویلي دي.
غلام علی سے دسے سنگر دے چی ہر شو کے خوخی غزل جو دا سے شعبہ دے چی دیر کم خل کو ذہن کے آغا راضی یا آغے برداشت ہو لیسی نو غلام علی سے کدائے ہو کمال ہم دے چی آغا ہر شو پوری کے ہر شو کے خوندہ رہتے سی دیر زیاد کلاسیکل ہم دے کلاسیکل نبار ہم دے نارمل اور دیر خوب انداز کے غزل پیش کرے دے او آگے نے علاوہ شاعری چکم سلیکشن دے آگا دیر کھلے دے ماشاء اللہ اور سرنوں چکم انداز دے آگا دیر منفرد دے
شہر تھا اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی سب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا کل سب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا میں نے کہا تو کون ہے میں نے کہا تو کون ہے آوارگی دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی سبب ایک اجنبی جھونکن جب پوچھا میرے غم کا سبب صحرا کی بھیگی ریت پر صحرا کی بھیگی ریت پر میں نے لکھا آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا
آصف حسین زیاتوی غلام علی د هندی کلاسیک موسیقۍ په بیلا بیلو ژانرونو لکه خیال ټومری او کافی کې ل زده کړو تر لاسه کول ورسته اردو غزل ویلو ته مخه کړه. د آصف حسین په خبره په اوس وخت کې د هندی موسیقۍ یو د پام وړ شمېر زده کوونکي هم د غلام علی پر لار روان دي او دغه سبک تعقیبوي.
مخکې خلکو خیال به ویل خیال کې دغه غټ غټ تالونه به دغه اوس به دور کې چې کوم خلک چې کوم اوس اورو مونگا میں شبہ ہو رہے تھے آگا میوزک بولے چاہے ڈیر گران میوزک ہو اور ڈیر گٹ گٹ تالو نہ وہ ڈیر وقت پس رہا مطلب کوئی دو چیز رہا تال دے دم رہا گانا اگر پس جا چھبری رہا لانا آگا بلگ کہروا دادرا جیسے ردم سے دیا دا شروع ہوا اور میں چھبری نہ پس کافی اور دا انوینشنز میں شکا نا موسیقی پر دنیا کی بیا دیو نہ پس دا غزل رہا گا لے
نو غزل په حوالہ دا ده چې پاکستان کې پورا خدا گرم چې ایشیا کې منشور نو غلام علی او حاجی حسین له علاوه څوک نشته چې موږ ورته ویل شي غزل غایک دونه بخری ول چې دا هر چا انسپریشن به جوړ نه کړه څوک به غزل وی هغه بیا حاجی حسین بغیان کې ساتي یا غلام علی صاحب بغیان کې ساتي غلام علی صاحب خپل ځان دی مقام بیا غوښته ماشاء الله خپل خوخی پالو کوي دغه میوزیک چې څوک زده کوي نو هغه بیا کار دی چې محنت هم کوي او خواري چې نه کوي بیا خو دا ډېر مشکل شی دی دا خو بیا نش موږ کولی ډېر خلک ما لیدل زه داسې اسلام آباد کې هم داسې کراچۍ کې هم خلک شته چېرته پروګرام ته موږ تللي وو اکثر کراچۍ ته چېرته لاړو هلته موږ خپل پرفارمنس وکړو هغې نه بس یو کسرال او غلام علی صاحب په آواز کې یو سندره وویل او دغه په انداز کې نو داسې اورېدلی دي خلک
تمہارے خط میں تمہارے خط میں نیا ایک سلام اس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر بنام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام اس کا تھا رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے وفا کریں وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا
د پاکستان سربیره په هند کې د غلام علی مقبولیت د دل عمل شو چې هغه د هندی فلمونو لپاره سندرې ووایي خود نوموړي غزلونو بیا پاکستانی هغو ته لار جوړ نه کړه د پیښور میشتي موسیقار آصف حسین په اند که غلام علی ته موقع ورکړل شوی وای چې د پاکستانی فلمونو لپاره سندرې ووایي نو په دغه میدان کې به هم ښه نوم ګټلی وای
د خلکو یو ذهن دی چې دا په فلمونو کې ونه چلېدو اصل کې هغه خو تاسو چې وګورئ هندوستان کې هم یو فلم راغلی هغو کې هم دا یو سندره یاد بس یاد رہ جاتی نو هغه د فلم لایک نه نو هغه بیا بنیا دا خلکو ذهن کې دی اصل کې دا په آواز په فلمونو کې نه دی اصل چې کېدای شي داسې موقع نه ملاو شي چې پروډیوسر او ډایرکټر باندې دا ټول چیزونه ډیپینډ کوي او زه خو دا ګرم چې غلام علی صاحب آواز استعمال شوی نو دا بد آواز خو نه ښه آواز ماشاءالله
د غلام علی په اړه ویل کېږي چې تعلق یې د موسیقۍ له پټیاله ګرانۍ یا کورنۍ سره دی هغه په 1980 کال کې د پاکستان رادیو لپاره غزلونه ویل پیل کړل. ورسته بیا د پاکستان ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې په مسلسله توګه برخه اخیستې. نوموړي هند ته څو واره سفرونه کړي او هلته د غزل کنسرټونه ورکړي دي. غلام علي اروپا او امریکا ته هم تللی او د خپل غږ خواږۍ په ژوندیو پروګرامونو کې پر پاکستانی او هندي مسافرو ویشلي. نوموړی دا مهال د پاکستان په پنجاب صوبه کې له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. د سندرې جادوګرې خپرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د غلام علي دا یو بل مشهور غزل واورئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخ
وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو.